Да, да, د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی، او یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ، که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه وي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن وي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي آیا چې به ولري که بینه ولري سي. زه ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، از ما اصلا منه نه خوښي، خو زه بیا خوښ ده ښه موسم.
خو هغه ځوانان چې لدرې کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وای، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي:
هر کال د ژمي په رارسېدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول، که د ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول، هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغو ځوانانو چې دندې لرلې دغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډېر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره به تلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې یو کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي، په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان را ته وایې تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د څم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصروفیت لپاره، کله هوا سړېدله نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې واوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دې ځان ته برابرول، څم کوله؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو، بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو، یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا برجنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یو مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په هماغه ډول باندې لکه پخوا یې چې د کال هر موسم ته بېلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تل تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولسونو کې هغه شعور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړ تاړي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالت به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه ته هم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام دا دی چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی، او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې دسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه دسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چیرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صافه چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر کونج ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي، انسان خپله فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه، هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه را په دې خو انجونې بیا ډېرې لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د ورداګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې، په ګاډۍ سره اور
مخ کې وختو کې خصوصا هم د مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان و، نو کله کوم څوک په چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله جمعه شوه رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي یا مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راغلل د جمعه دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمه وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده. دی ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشونی دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتماً به آینده ولري. ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري درس کار، څومره زحمت وباسي زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې مغه خپل مشکلات حل کا بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستلی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یک ښځې خو اسې پرېده، نارینه هم درته ښایمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې ووایي موږ درس ووایو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوي دي.
او همدغه دم ګړۍ کله ځانه کې سره ته وکي په کور کې دې څه مصروفیات درته برابر کړی؟ له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ، کار هم نشته، بیرونم آزاده نګرځئ، راتوی اوس او په سړی دود او پام خبره دروازې نور دي کوټو پوری دي، په څه باندې مصروفه یې؟ څه کوي؟
یعنی واقعا درې کال کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پوهنتون ته نشو تللی، موږ مکتب ته نشو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړمه چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. دغسه یعنی موږ چې غوښتل کوم شینه چې موږ ورسه آینده جوړه شي هغه درس ویل بودي، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضي وخت، یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه دومره تشویش نه کوم، نه که د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار تیب محصله ده، یوه د کابل تیب محصله ده، یوه هم د پروان تیب محصله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې ایستلي دي، دومره زحمتونه یې ایستلي دي چې هغه یو کال به د ځانونه قرنطین کړي وو. یعنی دپاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغو یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده که نه. نو هغه زحمتونه دی خارې شول، د هغو هیلې او امید ټول نه همدغه وو چې هغه درس ووایي، یا په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن دپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې، چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یوه لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسي؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي. نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره هم چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر د دومره ناامیده یم خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش کو هم هغه رقم ته خیر هغه رقم ته خو نه کیږي، خو بیا هم خپل درسونه ویایي. نو د ټولو خویندونه مې همدغه هیله ده، هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورونه دي، خویندونه مې چې خپل درسو ته ادامه ورکړه، که دا ملک په درس باندې جوړ نه شي هم خپل درس نه، یعنی خپل د خواهشات کومې هیلې چې لرو دغو نه شاته شو، نو ټول نسل به مخته نه خواسته تابا تابا شي.
تاسو له خپلو خویندونه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختې وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې، دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیان موسسو له طرف نه ورته مثلا کومې زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین ځان دی یو، او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي هغو د طریقه یې خپلې زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندار خور محصله چې وه هغه به سرګنه کال دا د طب نه فارغه وای، د هغو دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغو فارغېږي په راتلونکې څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تیم نه فارغه دلای.
زما معمولا د سې ورځې وی چې یو ډول تیارې وی، اسمان وریز وی، کله ووري او کله هم د سې وضعیت وی چې هغه په ما خبره زړه تنګ ورځې وی، اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. لکه مخکې به چې وایي که ښځې به وایي که به وړ کې وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. یعنی
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا زما به تیر شي، پسرلی به راسي، بیا به هم مکتبونه همداسې بند وي، پوهنتون به بند وي. تاسو له ځان سره کوم پلان لري؟
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغه اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو، ناامیدي پسې ناامیدي. خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وی او جنو ته به هر وطل اجازه هم نوی ځکه په دو باندې شت تاسو پوی وی چې جنو په مخ باندې هتا اری و بورسیه تړل شوی ده هتا د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دوه پړه به موږ سره کوم پلان ونیسو
یوازینی لار امداد چې تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خځو حق ورکړی سی
بالکل یوازینی لار امداد چې موږ امداد ته په تمه یو چې د خځو حق ورکړ شي او جنو باندې د ذکر دروازه بیر تخلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لري چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت ښځې نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلېږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنې زده کړو نه ښځې منع کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې که نه ډېر تعلیم حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزی کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشه ویدي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډیر دي د زده کړو سره سره که نشي کولای یو چیرته د ضرورت په سفر وکړه ته نشي کولای یعنی ورځ ته په محدودیتونه په غو باندې ډیری کې کمیږي نه
bale ډیره زیاته مننه په دې لاره چې ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیره زیاته مننه
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت هر کلی کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحي سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره ده، حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکاره او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم ښه فعالیت وکړي، باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل، په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله، د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې دلته کاربن ډای اکساید و سیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلف لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټ کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرست په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنگ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنگ بنسواری، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سول مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدول او د کوشن کېدول قابلیت لري. د لګن خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا. مثانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي، تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي، په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم شورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل د داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالې بین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پیلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالې بین سره نشته دي. دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دا غذای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټیو بو تیریږي، تر سوټیو بو چې تیرس ول د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه زایته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهمه مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکاره مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، وینه پاکوي او په ورس کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټر پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راته کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راته سول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د پدې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دونکو ډاکټ یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په فای کې چې کله په پیلویس کې تشو بول یا ادرار راجام وسوله، هغه د حلبینو یا د یوریترز د کبل زیو مسانیته مسانه خپل یو منظم حجم لري. دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته دا احساس کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم موجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثلا تشکی.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي واردی دی. ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غوسخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. ورسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده.
د نفوس یا انتشار عملیه چیش ته ویل کیږي. کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوس پردې څخه نیمه قابل نفوس پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیره سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلي نه سي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلیږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چیش دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي، هغه ته ورته پوست د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ترازی او څنګه و مسانیت ځان رسیږي، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به هڅه کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هندلی ته ځان رسیږي، د هندلی لوپ ته ځان رسیږي. د هندلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانال ته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبین ته رسیږي. دا هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اتراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته لوپ خپله د سی یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپل د سیو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هنلی کې هم دی راتیریږي. دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوب بولته. په ډیسټل ټیوب بول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاوپ سوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هندي ټیوبول چې دی، دی خپل پزان کې یا خپل شاوخوا باندې زیات وشته ډالر غونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډولر غون څخه چې د دا مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې را پیچل سی وي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب لپاره بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات اضافي او باو منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېر اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي یعنی اوزمولاریټي زیاته سي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي یعنی اوبه کمی چې په بدن کې د کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده په دې سره په پښتورګي ډیر کم ادرار جوړوي یعنی نه پرېږدي چې ادرار تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي او کچیر ای ډی ایچ کم افراسي نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي ډیر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوی دي کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دي کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ سي نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسته په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشبولو ادرار جوړېدل تشبولي د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی د تشبولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي فلټر او دوهم ځلې جذب د فلټر کول په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دی یوریا د یوریک اسید کریټینین ګلوکوز امینو اسید کیټو اسید مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي مګر د پروتین سایز غټ دی پروتین د سایز غټوال د کبال نس کولای چې فلټر شي په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لټر فلټر کوي خو دا څخه زیات اندازه بیرته جذبیږي فقط یو اشاریه 15 لټر یو نیم لټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي د پښتورګو دنده پښتورګي ډیره دنده لري دوغه څخه مهمه دغه دی اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید مالګې درمل پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتره کوي کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتره کیږي د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډیر رول لري په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابیت یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي اضافي اندازه بیرته پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مو دا ولوسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420221240115. شمیره بیا وایم 00420221240115.